سلامونه ستړي مشي وخت افغانستان کې دا ماسپخینه څلور دو بجې دي. تاسو زموږ کا ل ازادۍ رادیو ناوړي په وختنی سره د افغانستان کې د اوس د ماسپخینه څلور بجې دي. په موخه د دې سات خبرونه ته افغانو ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پر ټولو افغانانو نړیوالو غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیزونو په مسله کې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. رینا میری په افغانستان کې د ښځو نجونو د پوهنتونونو او په نادولتي ټولنو کې د هغوی پر کار د بندیز د دوه کلنۍ په درشل کې په یو پرانیستي لیک کې چې بیګای یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي، افغان نارینه که په هیواد کې دننه دي که بهر باید له خپلو میرمنو لوڼو خویندو ټولو افغانو ښځو سره ودرېږي. نوموړي وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر اړخ تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د تیر ماښام د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې تیره شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا وکړه چې وسلوالو یې د تالقان ښار د لومړۍ حوزې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سر ګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتیري یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د تالقان ښار په سرای سنګ سیمه کې پرون ماښام یوه درانه چاودنه شوې ده. ازادي جبهې د دې دا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یوه کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان له ملي ټلویزیون سره چې طالبان یې اداره کوي په مرکه کې ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت به یې چینایي شرکت کوي او د ترلاسه شوي عوایدو 50 سلنه به افغانستان ته ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی خو په تړون کې شاوخوا 12 متر مربع ساحه له مزایدي وروسته د 50 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل شوې ده. د کاغلی افغان په وینا د دې کان د استخراج ټولې چارې به په افغانستان کې دننه کېږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم لا بیلابیلو شرکتونو ته د سرو زرو د کانونو د استخراج د تړونونو د پلان خبر ورکوي. د طالبانو پر حکومت له دې کبله چې د ډیرو قانونو تړونونه یې له چین سره کړي دي انتقادونه زیاتېږي. منتقدان د دې تړونونو د معیارونو او شفافیت له پلوه اندېښمن دي. د ترکیه په لویدیځه موکلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړه شول چې د یو امبولانس هیلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د ترکیې روغتیایي وزارت وایي دا هیلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موکلا له روزنیست او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د موکلا والي خبریالانو ته وویل چې هیلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پوړ سره ولګېد او بیا پر ځمکه راپرېوت. پرختون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا پوځونه یک شنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوي خو دواړه پیلوټان یې ژغورل شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس راپور له مخې دا پېښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي اغیانو په د پنهه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم نه دي ویلي چې د دغې پېښې په مهال دغه پیلوټانو چې یو یې پر سیران ټپي شوی څه ډول ماموریت مختوړه. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سلورم فصل د شپږم اونۍ په دوام با نن یک شنبه د مرغوم میاشتې په دویم نیټه دوه لوبې ترسره شي. د محل ویش له مخې به د عدالت فراه لوبډله د کابل د پیروزو ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د خدیم اف سی لوبډله به د فاریاب د سرسب سیاشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرون د خراسان فاریاب او استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د خبري ټولګه ته موزه فرشته سهاک د شفیق یار په تخنیکی همکاري هر کله کو. راپورونو په لړ کې باندې خبرونه کې را سره واوري چې یو شمېر افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو هیوات نه بیرون وتلی دي له ستونزو سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د افغانستان یو شمیر لری پرتو سیمې او کې ځینی اوسیدونکي دي ته اړ دي تر څو پاکې اوبه ترلاسه کړي او له خپل ستونزو شکایت کوي.
صحیح اوبه د راوړو لپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یې زنانه راوړي، یې ماشومان راوړي، بخروی راوړي، ډېر سخت مشکلات دي.
او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښمن دی.
چې کوم موږ معلومات لرو تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي سرطان په دې وژونکي ناروغۍ باندې اخته دي.
د خبرونه په لړ کې بعد داخلي راپورونو ترڅنګ بهرنۍ راپور هم درته وړاندې کو، تر پایه را سره اوسئ.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
پیل کوو. د دې خبرې ټولګې پر راپورونو، یو شمېر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نورو هیوادونو ته تللي وای، په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا رامنځته شوي اوسنی وضعیت د دې لامل شوی چې دوی د دې لارو خطرونه په ځان ومني او نورو هیوادونو ته کډوال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی چې پکې له نظامي محکمو غوښتي څو هغه کسانو ته له یو کال څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا ورکړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د طالبانو حکومت دا اقدام ښه بولي، خو زیاتوي چې حکومت باید د دې کار د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د ځوانانو د ستونزو د حل په موخه کار وکړي. نور جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په هکله یو فرمان ورکړی، یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځلې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل، خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني، یعنی چاړې هډوکې ته رسېدلی او د مجبوریت وروستۍ حد تجربه کړی چې خپل ګران هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي. که ورسېږي ښه، که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د حاکم وضعیت له امله مې ونه شو کولی زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستانه ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدې، غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل، او په لاره کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28 نیټه په خپله ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامي محکمو ته یې معرفي کړي، او له نظامي محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله، او په درېیم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی، او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمېر حقوق پوهان که څه هم د طالبانو حکومت د دې فرمان هرکلی کوي، خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې، بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی تر څو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راشي.
د دغو شکایتونو په اړه مو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و په خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسوشیتد پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي کټ په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې رود ستاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپه کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي. په راپور کې راغلي چې ساحلي ګاډ 13 افغان کډوال چې 12 نارینه 3 ښځې او 3 ماشومان دي ژغورلي دي چې دا مال په روغتون کې بستر دي او د یوه حالت یې نازک بلل شوی. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوال له ناقانونو لارو څخه یو شمېر هېوادونو ته د تګ پر مهال دا ډول پیښو سره مخ کېږي. تر دې مخکې هم ډېری افغان کډوال د کښتیو د ډوبېدو له امله نورو هېوادونو ته د تګ پر مهال مړه شوي دي. د دې تر څنګ د بشري حقونو ایراني سازمان هلوش هم په څو ځلې د ایران او افغانستان د پولو ترمنځ د ایران د پوله ساتو لخوا د ناقانون افغان کډوالو د وژلو په اړه راپور ورکړی دی. پر افغانستان د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د اقتصادي، امنیتي، د نجونو پر زده کړو محدودیت او یو شمېر نورو ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپل هېواد پرېږدي او له قانوني او غیر قانوني لارو نورو هېوادونو ته کډوال شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
تاسو زموږ کلاس ازادي راډیو نه اوري. افغانستان کې د ژمي په راتلو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وزله کورنۍ د سون توکو د اخیستو لپاره د خپل کور توکي پلوري. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده، یو نشي کولی سون توکي واخلي. یو شمېر زاړه خرڅونکي یا د زاړه توکو خرڅونکي هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار لري. ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل چې دا موضوع تاییدوي. په دې اړه د بدې سپوږمۍ راپور ته غوږ شئ.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پیل دویمه ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لا له مخکې هوا سړه شوې، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما د درې کورو سامان خرڅ کړل، لري دوه انګند مې انګورګان مې واده شوي، هغې ته مې سامان ورکړی و. 50 کلن کور مې خپله مې کور کړی و، هغه مې خرڅ کړو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کړو. چو میں قتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چو بیا خرسے آگن تا تا نا گٹا کئی اور نا تا خیر رسائی باز ما دا کور سامان پا 200-300 روپو بانے دا کمپا لیوی دا کور سامان مثال دا دا کور دیگو ناو آو بکسو ناو آو دا کور بساری با 200 آغس میں پا 2000-3000 روپو بانے آو ور مکر پا 200-300 بانے میں ور کرنے چیش کار نشن چیشو کاو پی خبر تا سو وار میں آسا ہو کر تزل آشما خود تختلار مې څه کم پلا وته تمه نه شي نه دا ډاکټر نه زخت پرزان تر خوګه دا دوا واخره مده دا واخره مده خپل کور ته زخت پر زندگی واخره.
د میدان وردګو د مرکز میدان ښار اوسیدونکو رڼا هم ورته اندېښنه لري.
زمي پر سیدو سره موږ مشکلات نور هم ډېر سوي دي. اقتصادي مشکل هم به ډېر سوي ده. نو کور کې مې خپل نه درلوده لغه مې خرڅ کړله یو څه روپۍ را سره وي. په مې دوه بوجۍ زغال واخیستل. اقتصادی مشکل هم ډیر ده. پروس کلی مو من بسی سخت زمی تیر که
ده. یو شمیر کابل خاریانو په خبره دا محل په کابل که یو خروار بلوت لرگی تر دیار لسو زرو افغانیو پوری، یو خروار د ډبرو سکاره تر وو زرو افغانیو او یو کیلو بلن گاز تر شپیته افغانیو پوری پلورل کیگی. هم محل یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو دی پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. لډلې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مرد ما وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر.
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، غلی، کاوچونه، فرنیچر، یخچال، تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري. زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم. دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی، کار نشته، خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداری ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډېری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی لازدي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم ښه راغلی و رسېدلی نړیوالې موضوع ته. وربشو سوریې ته د سوریې نوي واکمنو د بهرنیو چارو د وزیر له ټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوی دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد د رژیم د واکمنۍ په پرزولو کې مهمه ونډه درلوده. د سوریې نوی مشر احمد الشارع ویلي چې د ده د حکومت ټول تمرکز به د دې هیواد په بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ کې وي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل راپور چمتو کړی. تاسو راپور واورئ، بیرته راګرځو خبرونه کې نور مطالبه هم شته.
د سوریې نویو واکمنو مرهف ابو قصره چې د حیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی، د دفاع وزیر پر دنده ګمارلی دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي، د بشار اسد د حکومت د وسلولو مخالفینو له ډلې و. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلولو ډلو د دسمبر په 8مه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشرع چې په خوا د محمد الجولانی په نوم یادېده، پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خبره کړې، ابو قصره په داسې حال کې لیدل کېږي چې د الشرع څنګ ته ناست دی. د سوریې صدر اعظم محمد البشیر تیره ونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې په خوای په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د حیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله، د هم ویلي دي چې دای به راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سند راپور لمخې پرون لدې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانۍ اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي دا هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وای و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشرع ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او ښارونه یې یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشرع چې په روانه اونۍ کې له نړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودې ویلي دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشرع حیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ، خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشرع پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیا هم خبرونه ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. آزادي راډیو وس څلور ویشت ساعته په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼې آزادي ډاټ کام کې هم لیدلی لوستلی او کتلی شئ. اوس هم ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د افغانستان د یو شمېر لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي اړ دي چې د څښلو د پاکو اوبو د راوړلو لپاره اوږده مزلونه وکړي. دوی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هوا په سړېدو او د ژمي په راتګ سره یې ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمیر مېرمنې او سړي وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړېدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د ورځې ډیری ساعتونه یې د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي میراقا په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
برف باران کم شوه، مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو غرنۍ ده. په تېر کې د اوبو ستونزه نه وه. خلکو په هوارو ځمکو کې کښتونه کول او په لوړو خپل کورونه جوړ کړي وو، خو اوس اوبه کمې شوې دي. څو خیریه موسسو په ځینو ځایونو کې د اوبو بمبې وهلې، خو په هغې کې هم اوبه کمې شوې. او اوس ښځې او ماشومان په ځینو حیواناتو یعنی خرو اوبه راوړي، خو په ژمي کې دا کار ډېر ستونزمن شوی. د سنجان، السای او بولغین سیمې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
یخک میزنه بالا کردن آب توسط بوشکه او توسط مرکب برشان دوچن مشکل میشه.
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له آزادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي زرینګل په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی. ورس په ولسوالۍ کې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. څاګانې وچې شوې دي. د ژمي په دې موسم کې ډېر په مشکل له نورو سیمو اوبه راوړو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي احمد هم په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
دلته په ننګرهار کې د صحي اوبو ډېر کم دي او نشتون دی. دلته هیڅ صحي اوبه نشته دی او د صحي اوبو د راوړو دپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یا زنانه راوړي یا ماشومان راوړي بخروی راوړي، ډېر سخت مشکلات دی. نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحي اوبو منابع جوړې کاني، نلونو کې اوبه باید ساحو ته تیرې کاني چې اوبه هم صحیح شي او خلکو صحیح اوبو ته لاسرسی پیدا شي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه:
نن فعلا چای خانه ما خوش شده. ما از
دی اوبو څامو چې شوی دا خلک به وزله دی او نور څاګانې نشي کیندلای. اسیند او دی اوبو ویالې نه لرو. د کالیو منزل مو زیات دي. مسؤلین باید زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي. دی ویالې له ناپاکو اوبو دی ځانونو او کالیو منزلو لپاره ګټه اخلو.
د اوبو د برخې کارپوهان لړډلې نجیب الله سدید په افغانستان کې د اوبو د کمښت د لاملونو په اړه آزادي راډیو ته وویل:
افغانستان همیشه حکومت‌های ضعیف داشته و حکومت‌های ضعیف
افغانستان تل کمزوری حکومتونه لرلی دی. په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته لږ کار کړی دی. ان په لوی ښارونو کې هم د اوبو ستونزه شته. نړیوالو موسسو څاګانې کیندلې، خو دغه څاګانو کیندنه د ځمکې لاندې اوبو ته زیان رسوي. خلک باید خپله لاس په کار شي او فصلي اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیرمه کړي. په دې ترتیب او همغږۍ به تر یو بریده ستونزه حل شي.
په وروستیو کې د بین المللي پیوستون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څښلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاک اوبو ګټه واخلي. له دې وړاندې پنځو غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په تیرو دیرشو کلونو کې بې مخینې بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی و. پنځه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 20 میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2:00 د ماښام تر 3:00 بجو پر لنډو څپو 19 یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
په هم خراغلې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره د خبرو په مهال وویل چې هر کال په دغه هیواد کې تر 900 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمیر کې څه باندې 14,000 یې د دغه ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژون کې ناروغي د اخته افغانانو شمیر 1500 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر ښایي تر دې هم لا زیات وي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښ شي بیرته رسو.
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وژن کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وښوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 900 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 80% یې مري.
هر کال تقریبا 9,450 کسان زموږ د معلوماتو د روغتیایي سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم مونږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل ځای کې تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دې وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وایي له بېوزلۍ کړیږي او په دې نه پوهېږي چې د خپلو ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته د خپلو ناروغو ماشومانو په باب ویلي.
د مریستیا پوری علا چې شیرو را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي. خپل ځانیم مریض او د کار روزګار درک مینه شړي او را د دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کاډونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخوي څوک او نه ماته راکړي وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیایي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د هغوی پلان داسې دی چې افغانستان ته هم راشي او همدارنګه آنلاین دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ ده درې میاشتې تقریبا پرحال کړې ده. یعنی دا اوس چیریان لري ممکن چې 2015 کې مونږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې مونږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال.
د شاګلی شینواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموترافي یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغي د اخته کسانو شمیر 1500 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه آمده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 14,000 کسان مړه سوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په شوځ کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمیر نږدې 100 میلیونو ته رسیدلی و چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
وړاندې په توشي بو کې باز مونږه ونی زخ